بلکه خپل اټومي ازموینه ترسره کړه. څېړونکي په دې باور دي چې دغه هیواد شاوخوا 130 اټومي وسلې او په چټکۍ سره ډېرېدونکي ذخیرې لري. پاکستان چې تر ډېره مسلمانان پکښې میشت دي، له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د آصف دغه څرګندونو ته تر ډېره په خپله پاکستان کې د ملنډو په ژبه ځوابونه ویل کېږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي راپورونو او څرګندونو د خپرېدو لړۍ په ډېرېدو ده. ګوګل تېره اونۍ ویلي وو چې پر داسې لارو چارو کار کوي چې غیر قانوني او جعلي خبرونه په اتومات ډول وپېژندل سي او له منځه یوړل سي.
چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واورېده. تر دې وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، لومړی د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام او بیا د حقیقت سره پروګرام. تر بیا زه صفی الله ستانکزی له تاسو اجازه غواړم.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کې زما د یت تر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د بلخ ولایت د یو وسیدونکي محمد ضیا ستونزه راخسته ده. دی وایي د بلخ ولایت یو امنیتي چارواکي ګواښلی چې میرمن د طلاق کړه او که نه نو وبه دې وژنم، او دا به هم واورئ چې د بلخ ولایت چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
د بلخ ولایت د مزار شریف د ښار اوسیدونکي محمد ضیا ادعا کوي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې ګواښلی چې میرمن د طلاق کړه چې زه یې وکړم او که دا کار ونه کړې نو وبه دې وژنم. نور حال به د محمد ضیا له خولې واورئ.
تجاوزګر به نام اکرم زارې قماندان ولسوالۍ زارې بود و به فرمان
د خپلې ټولې خبرې په دري ژبه وکړې او ویل چې تیرې کونکي د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې دی. د قضیې په تړاو د کورنیو چارو وزیر یو پلاوی مزار ته واستاوه چې قضیه بررسی کړي. پلاوی قضیه وپلټله او نظر ورکړ چې دا شخص دې ونیول شي او له قانون سره سم جزا دې ورکړل شي. د ده په خبره له دې سره سره د کورنیو چارو وزارت لخوا بیا اکرم زارې ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړل شو. دا عادلانه او قانونی نه ده، دا یو ظلم ده.
ایخو غیر قانونی است، واقعا ظلم است.
له محمد ضیا مو پختل چی دا تیره لکس واضح کړه.
ما خو ساعت 12:30 بجې شو وارد میشم، ای ادمه به خانه خود میبینیم، ای ادم برمیگردم.
دی وای یوش په 12:30 بجې خپل کور ته ورننه وزم چی دا سړی په خپل کور کې وینم او راتوي چی درې ورځې وخت لري چې خزه دې طلاق کړي او کننو وژنم دې او د شولګر په سین دی لا حکم. د محمد ضیا په خبره دا سړی زور واکې او ترې وډار شوم او کابل ته راغلم. پارلمان وزارتونه او تر جمهوریت ریاست میزان ورسو عرض می وکړ خو هیڅ هم خبره وانه ورېده.
هیچ گونه شوندگی به عمل نامد.
له محمد ضیا مده پختنه هم وکړه چې دا سړی چې ته په ادعا کوي دا ستا کور ته ستا د میرمن د پاره راغلیو. دې ځواب راکړ
با رابطه نامشرو با خانم ما داشتک مره کشته اینا میخواستن که خانم مره بگیرن.
دې وویل زما له میرمنې سره نامشرو اړیکې لرلې او غوښتلې چې ما ووژني او ښځه مې خپله کړي
غوښتن که خانم مره بگیرن.
له دې مده مو پختل چې میرمن دې په دې اړه څه وایي. دې وویل
این قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو. گفتم ما را
دیوائی دومره خبریم چه ورته ویلی چه ووای چه محمد ضیا دره میاشت مخ که طلاق را کرده او دا ادام مرمن کرده
دا. داده ای دار خانم ما کده.
محمد ضیا له حکومت غواړي چې فریاد واوري او بل دا څوک چې د اکرم زارې ملاتړ کوي زما ژوند ترې په خطر کې دی.
طرف اکرم و پشتوانان اکرم به قتل میرسم.
د ده په خبره سلور 15 میاشتې کیږي چې بلخ ته نشم تلی ځکه چې د اکرم زارې او له پلویانو یې وژل کیږم.
جان ما در خطر است. کسایی که اکرم پشتوانی میکنن
دی وایي زما امنیت دې خوندي شي.
د انصاف پلټکه
ډیر حسم وکړه چې د محمد زیاد قضیه په اړه د بلخ ولایت د زارې د ولسوال اکرم زیان نظر ولرو، خو ټلیفونونه ته مو هوکې ونه ویل شوه. همدارنګه مو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی هم زموږ ټلیفونونه ته ځواب رانه کړ. په پای کې مو موضوع د بلخ ولایت له چارواکو سره شریکه کړه. دغه ستونزه مو د بلخ د والي له ویاند منیر فرهاد سره په مستقیم ډول مطرح کړه. ادعا کوونکی مو ورسره په مستقیم تماس کې کړ. ده ورته د اکرم زارې څخه شکایت وکړ او د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ورته وویل.
ما درباره قضیه خود و ادعای خود چندین بار با رسانه های مختلف در افغانستان صحبت های کردیم.
فرهاد وویل ما ستا د قضیه او ادعا په اړه څو ځلې له مختلفو رسنیو سره خبرې کړي. زه له تا سره ژمنه کوم چې تا به د بلخ له والي سره نږدې کوم چې خپل پیغام والي صاحب ته ووایې، ستا پر ادعا به بحث وکړو او د قضیې پای ته به ورسیږو. خو له بده مرغه تاسې په کابل کې یاست او له کابله اعتراض کوئ. فرهاد وویل زه ژمنه کوم چې هر ظلم چې له تا سره شوی او ادعا دې ثابته شي، که زارې او که بل مسؤول وي، له قانون څخه لوړ نه دی او قانوني چلند به ورسره وشي. د قانون پر وړاندې هیڅوک امتیاز نه لري
و هیڅ امتیاز در مقابل قانون هیڅ کسی نداره.
زیا وای مزار ته ځم خو سر مې په خطر کې دی. په دې اړه منیر فرهاد وویل
در قسمت تامین امنیت تان هم با قماندانی امنیت و ریاست امنیت ملی انشاءالله وظیفه میسپاریم که در حیثیت امنیت تان هم ما توجه جدی خواب کردیم. ما در خدمت هستیم، مر مشکل باشه حل می
ده. وویل ستا د امنیت په اړه به له امنیه قماندانۍ او ملي امنیت سره خبرې وکړو. سو ستا امنیت ته جدي پام وشي. موږ ستا په خدمت کې یو، هر ستونزه چې وي حل به یې کړو.
ما در خدمت هستیم، مر مشکل باشه حل می
د انصاف پلټکه.
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د وزیرانو سلب صلاحیت او په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرستانو فعالیت، د سترې محکمې پریکړې ته انتظار او پر سترې محکمې د حکومت د فشارونو اوازې، دا هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې اندېښمن کړي. دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره را سره په نننۍ خپرونه کې د اجرایي ریاست مرستیال ویاند ښاغلی جاوید فیصل دی. تاسو سره ستړي مشي د لومړۍ وختنې په توګه په دې وروستیو کې شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع سترې محکمې ته لیږل شوې ده. په دغې موضوع کې څه پرمختګ شوی دی، څه شوي دي؟
وروسته له هغه چې د پارلمان لخوا وزیران استعفا سول او دغه استعفا د قانون د دنیوي مادې مطابق نه و، بنان حکومت د دې مادې لپاره د یو واحد تفسیر د ایجاد په خاطر دا موضوع ستره محکمه ترجې کړه، تر څو ستره محکمه د دغه مادې تفسیر د افغانستان حکومت او خلکو ته وړاندې کړي څو نهایي تصمیم ونیول شي. حکومت پر دې عقیده لري چې د قانون مطابق د پارلمان حق دی چې وزیر صاحبان وغواړي له هغوی څخه پوښتنه وکړي، د هغوی توضیحات او ځوابونه واوري، او هر کله چې دا توضیحات قانع کوونکي نه وي د وکیلانو لپاره وکیلان حق لري چې د استیضاح لپاره صندوق شردي او رایه چونه وسی. ولی په حکومت په لومړۍ ورځ دا کار هم وکړي، دری وزیران یې واستول کابینت ته، دری وزیران واسطه پارلمان ته، اما د دوه دروي وزیران په مقابل کې د پارلمان برخورد د قانون د حکمونو مطابق نه و. بنان حکومت فلیکا وکړي نور وزیر صاحبان د پارلمان ته نه ځي.
بس یو وزیدی ویل کیږي چې د ستر محکمې دغه پریکړه شاوخوا یو میاشت وځنډیده، او لامل یې دا دی چې حکومت ځینې فشارونه په ستر محکمې راوړي چې د حکومت په ګټه پریکړه وکړي. آیا دا خبره څومره راته ده؟
حکومت یوازې په دې خاطر دا پریکړه یا دا ماده تفسیر لپاره ستر محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه سي. مشخص است چې قانون څه ډول حکم کوي په دې مورد کې او څه ډول باید مخته ولاړ شو. حکومت د دولت یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، او ستره محکمه د قضایه قوې یوه عمده برخه جوړوي چې مستقلانه په خپل ټول چارو کې عمل کوي. حکومت د قضایه قوې خپلواکۍ ته په احترام سره منتظر دی چې هر کله چې تفسیر ستره محکمه رائے کوي هغه به د حکومت لپاره د قبول وړ او تر هغه موږ منتظر پاتې کیږو. که څه هم د حکومت ټینګار پر دی و چې دا تفسیر باید ژر رائے شي، ولې د لپاره چې موږ د ستر محکمې استقلالیت ته احترام لرو، هیڅ ګونه فشار پر بلې محکمې باندې نه وارد شوی دی او نه هم واردېدلی شي.
نو څه فکر کوئ، نو لامل یې څه دی؟ ولې دومره وځنډیده؟
شدا چولې ځنډیدلې ده د ستر محکمې د صلاحیت بحث دی، هغوی په دې اړه باندې جواب وړاندې کولای شي. ولې په ټوله کې کله چې دغه ډول بحثونه د تفسیر لپاره یا د قانون مواد د تفسیر لپاره ستر محکمې ته لیږل کیږي، هغوی اړ دي چې د قضا عالی شورا ټوله پر دې باندې کښینی او بحث پر وکړي. کچیر دغه شورا یو یا دوه نفر هم کم وي، د قانون پر مواردو باندې تفسیر نسی کېدلی. په ځینو مواردو کې کچیر د اصلاح لپاره اړتیا وه یا پارلمان د اصلاح په موخه بودیجه ردوي، دا یو ښه بحث دی. حکومت هم تعهد لري چې په بودیجه کې د ولس د استازو د غوښتنې مطابق اصلاحات راولي او بیا یې پارلمان ته واستوي. ولې کچیر دغه بحث لزان سره سیاسي موخي ولري، دا د افغانستان په خیر کار نه دی او اړینه ده چې د ولس استازي دغه موضوع ته متوجه اوسي. کله چې د قانون یو ماده تفسیر لپاره ستر محکمې ته لیږل کیږي، دا په دې معنا نه ده چې حکومت خپل سیاسي موخې په دې بحث کې لټوي، نه هم باید په دې توګه وبدل شي چې یو قوه غواړي چې بل قوه یا د ولس استازي حقوقي په ډول امتحان کې راولی یا به حقوقی څخه یو ډول امتحان واخیستل سي. په ټوله کې هدف دا دی چې قانون باید تطبیق سي او د دې مخنیوي وسه چې پراتلونکي کې د څوک قانون د خپل سیاسي موخو لپاره استفاده کړي. ستره محکمه د یو خپلواک قوی په توګه د قانون لمخې حق لري چې د قانون احکام تفسیر کړي. هر کله چې سوالونه ایجادېږي یا پوښتنه ایجادېږي د قانون د حکمونو په اړه، د ستر محکمې صلاحیت دی چې تفسیر کړي او تفسیر رایه کړي. نو که ستر محکمه یو دریمه قوه چې نه پارلمان دی او نه هم اجرایه قوه ده، که دریمه قوه د قانون تفسیر وړاندې کوي، دا باید د ټول لپاره قابل د قبول وي او د مشترک کومه کوي چې بل اخره په دغه پړاو څخه په شته توګه سره مخته ولاړ شي.
د ولسی جرګې د وسنی دریز معلوماتي چې خایي په خپل ځای کې کلک ولاړ شي، که چیرته ستر محکمه د حکومت په ګټه فیصله وکړي او ولسی جرګه په خپل دریز پاتې شي، فکر نه کوي یو ډیر لوی او قوي تقابل برامن شي د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو ګډه یو ډیر لوی ستونزه برا ولاړ شي؟
زه فکر کوم چې د ټول د پاره باید افغانستان او د هیواد ملي ګټې او د قانون تطبیق اولویت ولري. زموږ ګټه په دې کې ده چې د قانون د حکمونو مطابق مخته ولاړ شو. خپل تصامیم چې مو هر ډول وي، فردي، ګوندیز او دلیز تصمیمونه چې مو هر ډول وي، هغه په خپل ځای. ولی اړینه ده چې کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کړي، چې ملي ګټو ترجیح ورکو او زموږ ملي ګټې هغه وخت خوندي دي چې پارلمان د حکومت سره په ګډه باندې کار وکړي او هڅه وسی تر څو قانون پر ټولو باندې په یو شکل او د قانون د حکومت سره سم تطبیق شي.
یو بل مهمه مسله هغه ده، د یو شمیر وزارتونو د سرپرستانو د تروسو پوری، مثلا د معدن وزارت، همدارنګ د قبایل وزارت سرپرستان دي. لامل څه دی؟ ولی نوماندان نه معرفي کیږي؟ آیا د اجرایه ریاست او د ولسمشرۍ معنی ترمنځ نظر اختلاف دی او که نه کوم نور ستونزې دي؟
دغه دوه درې وزارتونه چې تاسو یې نمونه یاد کړل، د دې وزیران مستعفی شوي یا هم د قبایل او اقوام وزیر هغه د ننګرهار د والی په توګه مقرر شو. بینان دا بحثونه لډیر په خاص خنه دي، یعنی تازه د وزارتونه خالصي
د مادنون وزارت
حکومت سید ولی پر دې باندې کار شروع دی.